د سحر 9 بجه شوریدونکو نن د زیارت یا پنځم به ورځ د 2014 میلادي کال د جنوري د میاشتې 31 نیټه ده. تمشال ریډیو د نن ورځې نه ساته خبرونه پیلو چې په دې ورنۍ خبري غړې سلام پښتونخوا کې درته ز هارون بچا سلامونه وایم. په بوریج د پاکستان چیف جسټس د قانوني احتساب ادارې د هغه افسر د مرګ د تحقیقاتو امر کړی چې د درغلیو د یوې دوسیې چې د پاکستان وزیر اعظم نوم هم پکې شامل دی پلټنې کولې. هم د قانوني احتساب ادارې د هغه اقدام په اړه بووري چې د بلوچستان د 1400 وزیرانو د نیولو په مخه یې د کولو پریکړه کړې ده. د دې ترڅنګ د افغانستان او ځینې نړیوالو موضوعاتو په اړه رپورټونه او خوندورې سندرې هم درورو. فول ورزو منور شاته چې مهم خبرونه ترنه وو.
السلام علیکم، سحر مو بخیر. اول د خبرونو سرټکی، د پاکستان چیف جسټس د هغه افسر د مرګ د تحقیقاتو امر کړی چې د درغلیو د یو لوی سکینډل په لټنې یې کولې. د امریکا د خارجه چارو وزیر هنری کلنټن د کانګرس د یوې اورېدنې پر مهال د امنیت لپاره د خپلې ادارې د ژمنتیا دفاع کړې ده. او فلسطینیان وایي چې اسرائیل د بیت المقدس تر څنګه د نوو کورنو جوړولو منصوبه جاري ساتي، نو دوی به یې پر خلاف د جرمونو نړیوال عدالت ته لاړ شي. او سپام وکړی د خبرونو تفصیل ته. د پاکستان چیف جسټس د هغه افسر د مرګ د تحقیقاتو امر کړی کوم چې د درغلیو د یو سکینډل چې پکې وزیر اعظم هم شامل دی پلټنې کولې. پرون د سپریم کورټ چیف جسټس افتخار محمد چودري دوه ججانو ته حکم ورکړ چې د کامران فیصل د مرګ لپاره د یو بینچ جوړ کړي. دغه تن د تیرې جمعې په ورځ په یو سرکاري هاسټل کې مړ موندل شوی وو. ابتدایي معاینه ښایي چې کامران فیصل خودکشي کړې، خو د هغه کورنۍ او ملګري دغه ردوي او د حکومت لخوا مقرر شوي د عدالتي تحقیقاتو مخالفت کوي. د قامی احتساب بیورو یو ځوان افسر و چې د درغلیو د هغه تورونو پلټنې کولې کوم چې په کال 2009 کال کې د حکومت لخوا د شخصي بجلیګرونو د بجلیګرونه د بجلی اخیستلو په لوزنامو لګول شوې دي. د خیبر ایجنسی سرکاري چارواکو نن سهار مشال ریډیو ته ویلي، تیر شپه د باړې په شلوبر او کاخیلو کې په کورونو باندې د مارټر ګولې پریوتې چې پکې یو تن وجل شوی او د یوې ښځې په شمول پکې درې ماشومان جوبل شوي دي. دا ګولې په داسې حال کې را پریوتې چې د باړې د عالمګودر د پیښې وروسته د ځایي مشرانو او پولیټیکل چارواکو ترمنځ د یوې جرګې د لارې په یو شمېر خبرو باندې مذاکرات شوي دي، خو د مارټر ګولو د نه راویشتو او د بازار خلاصولو خبرې پکې نن یعنې تر زیارت ورځې پورې ځنډول شوي وي. تیره ورځ د شمالي وزیرستان بنو میرانشاه سړک باندې نورک سیمه کې یو مړی موندل شوی چې په ګورو ویشتل شوی دی. د شمالي وزیرستان ځایي چارواکو مشال ریډیو ته ویلي، دغه کس د لکی مروت اوسیدونکی دی چې د ډرون بریدونو لپاره د جاسوسۍ په تور وجل شوی دی. د چارواکو او آزادو سرچینو په وینا د مړي سره خط هم غورځول شوی وو چې پکې لیکل شوی دوی د ملا نظیر په ګډون د 15 مهمو وسلوالو په ډرون برید کې په وجنه تورن دی، کوم چې د راروانې میاشتې په درېمه نیټه ترسره شوی وو. د یادونې وړ ده چې تر دې دمه په شمالي او جنوبي وزیرستان کې ګڼ شمېر خلک د ډرون بریدونو لپاره د جاسوسۍ په تور وجل شوي دي. تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ. د امریکا د خارجه چارو وزیر هنری کلنټن د کانګرس د یوې اورېدنې پر مهال د امنیت لپاره د خپلې ادارې د ژمنتیا دفاع کړې ده. نوموړي پرون د سینټ یوې کمیټې ته ویلي، تیر کال د لیبیا بنغازي ښار کې په امریکایي کونسلګرۍ د برید نه پس د خارجه چارو وزارت په ټوله دنیا کې د خپل سفارتي مشن مرکزونو د حفاظت توند او تیز امنیت پر ځای کړی دی. میرمن کلنټن زیاته کړه،
As I have said many times, I take responsibility.
دا وای لکه څنګه چې ما سو واره وړاندې هم ویلي، ځزی مواري قبلوم او د لړکې زمانه زیات اجمن هیڅوک نشته. زه د خارجه چارو وزارت په داسې حال کې پرې خودلو ته پر اعظم يم چې هیواد بلا نور محفوظ، قوي او پر امن وي. د بنغازی په دغه پیخه کې د سفیر کریس سټیونز پر شمول سلور امریکایان وجل شوی وو. میرل کلنټن په ډیره غوسه د ریپبلیکن ګوند هغه تورونه رد کړل چې وایي انتظامیه د دغه برید لخوا د دغه برید اخوا او شواقعیات د پټولو هڅه کړې ده. صدر باراک اوباما با جنرال جان ایلن په یورپ کې ورسته له هغې د نیټو ځواکونو ستر مشر ونوموي چې د پېشورانه چال چلن په تحقیقاتو کې د غلطۍ نه پاک ثابت شي. پرون د وایټ هاوس د مطبوعاتو سکتر جیکار نه ویلي انتظامیه د جان ایلن د نومولو عمل پر مخ بیولو اراده لري. د دغه نوې دندې لپاره د نوموړي نومول هغه مهال وځنډول شو چې د دفاع وزارت د جیل کې له نومې ښځې سره د هغه د ایمیلونو د رابطو د مناسب یا غیر مناسب په اړه تحقیقات پیل کړل. کیلې نومې ښځې د هغه جنسي سکینډل سره تړاو لرلو په کوم کې چې ریټایرډ جنرل ډیوډ پیټریس د خپل ژوند لیکونکي یا بایوګراف فیری سره تعلقات څرګند شو. جان ایلن با په روانه میاشت کې خپل موجوده دنده یعنی په افغانستان کې د اتحادي ځواکونو مشري پرېږدي. فلسطینیان وایي کوم ځمکه چې دوی د خپل مستقبل په ریاست کې شاملول غواړي که په هغو باندې اسرائیل د آبادکاری منصوبې جاري وساتي نو دوی سره به د جرمن نړیوال عدالت ته د تللو نه علاوه بل لاره پاتې نه وي. د فلسطینی انتظامیه د خارجه چارو وزیر راید ملکی ویلي د حکومت دا فیصله به په دې منحصره وي چې اسرائیل د مشرقي بیت المقدس په خواوشا سیمو کې د کورونو جوړولو منصوبه عملي کوي او کنه. فلسطینیان وروسته له هغې چې د تیر کال په نومبر کې یې د ملګرو ملتونو په عمومي شورا کې حیثیت جګ کړی شو اوس د جرمونو نړیوال عدالت کې د شاملېدلو اهل ګرځېدلی دي. ملکي د منځني ختیځ په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا تا وینا کوله. په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر سوسان رایس د فلسطینی وفد لخوا د فلسطینی ریاست حواله په ورکولو شکایت وکړ او وی ویل چې په دا راز وینا و فلسطین ریاست نه جوړیږي. او بل خبر دا چې بیګا مخام واو یا روسیان د شام د خانه جنگي نه د بچ کېدل لپاره د ماسکو دومو دی دوف ایرپورټ ته رسیدلی دي. د عملیات چې روس نه منل د شام نه په لویه پیمانه د روسیانو هجرت ته. روسی چارواکو د لبنان د لارې د خلکو د رئیسټلو په اړه د سویل نه ډډه وکړه خو کېدې شي چې د دمشق ایرپورټ د ناامنۍ اندېښنې د دې لامل وي. د خبرونو پای.
سلام پختونخوا
اوریدونکو تاسو د مشال ریډیو سلام پختونخوا خبرونه ته غوږی چې په کې بعد دغه ریپورتونو تفصیل ووري. د بلوچستان د شپاړو وزیرانو پر ضد د پلټنو وروسته نیب یا د قومي احتساب ادارې چارواکو ویلي چې دغه کسان به نیسي. په ځواب کې په درغلیو تورن د یادی صوبې یو وزیر وایي
په یو میاشت کې دننه موږ ګرد غلط څنګه شو، ګرد داکوګان څنګه شو، څلور کاله د نیب هم سترګې پیټې وې، زموږ د چیف سکتري هم سترګې پیټې وې، زموږ د ګورنر صاحب هم سترګې پیټې ولې.
د پاکستان په قومي سملای کې د عوامي نېشنل ګوند یو غړی وایي د قبایلي سیمو د خلکو د ستونزو حلولو لپاره باید د پارلیمان یو ځانګړی کمیټه جوړ شي.
د پاسه چې کوم د ریفورم دي، کوم آئینی ترامیم پکار دي، هغه د پاره یو پارلیمنټري کمیټه پکار ده خو چای کې سینیئر ممبرز دي د ټول پولیټیکل پارټي.
او د بلوچستان په لری پرتا پښتون میشته سیمه مساخیل کې په لومړي ځل پښتو ادبي ټولنه جوړیږي.
پښتو ژبې ته خدمت په خاطر باندې ملګری بيخي ډیر دي. دا سیمه د بلوچستان په ډیر لرغونی او لری وطن کې پرته سیمه ده چې د بیسوادي او بیلمی لري اړ په سخت بيخي شات پاتې سیمه.
په سلام پښتونخوا خبرونه کې سو خوندوري سندري هم وري ل مشال ریډیو سره پاتش. اوریدونکو په پیل کې ورزو خپل همکار ته خبریال ته ریاض مساخیل چې په اسلام آباد کې دی. ریاض تا تستړی مشي وایو او داسې خبرونه دي چې د پاکستان سپریم کورټ چې کم مشر قاضي دی جج دی افتخار چودھری هغه پرون یو هغه کیس کې چې کم په وزیر اعظم پاکستان درغلی لګېدلې دي د رینټل پاور یا د کرایې د بجلیګرو چې کومه دوسیه ده کم کیس دی د هغې د اورېدنه وشوه او پکې چې کم د دغه تفتیشي افسر چې کوم دغه کیس سکینډل تحقیقات کول او بیا مړې په کور کې موندل شو د هغه په دغه اړه یوه اورېدنه شوې ده. نو څه تفصیل دي تاسو سره په دغه کې څه ویل شوي دي؟ چیف جسټس څه ویلي دي؟
جی هارون جان، کله چې پرون د کرایې د بجلیګرو کیس شروع شو، د هغې اورېدنه شروع شوه، نو دغه دوران رجسټرار د چکم د سپریم کورټ رجسټرار دی، هغه یو نوټ خپل ورکړو چې پکې د کامران فیصل څوک چې تفتیشي افسر وو د دغې کرایې د بجلیګرو د کیس، او هغه خپل د پلټنو رپورټ ورکړو په عدالت کې. اگر چې د نائب وو د دغې کیس د پلټنو تفتیشي افسر، د ده سره بل چې کوم مشر افسر وو، خو دواړو په سلا په شریک سره دغه پلټنې کړې او دغه رپورټ یې ورکړی و، نو بیا په هغه باندې داسې اطلاعات دي چې دباو او د هغې د وجې د ځان په خپله وژلی دی، یعنی خودکشي کړې ده، او د هغه مړی ترلاسه شوی دی. خو تر اوسه پورې د بعضې افسرانو او بیا د هغه د کور والا په دې خبره باندې شک ته چې ګنې دی وژلی شوی دی. دغه دلکې چې کله رجسټرار خپل نوټ عدالت ته پیش کړو، نو عدالت دغه نوټ په یو پیټیشن کې په یو درخواست کې بدل کړو، او ویل چې باید د ټولو نه اول د دې کیس پلټنې پکار دي، ځکه چې کچري دا کیس مونږ هم دغه شانتي پریښودو، کامران فیصل مرګ هم مونږ دغه شانتي پریښودو، نو د دې نه وروسته به بیا یو افسر هم په ایمانداري سره خپل کار ونه کړی شي، او هر افسر ته به چې کوم دی نو هغه دا یره ولاړی کچري زه په ایمانداری باندې کار کوم، نو ما سره هم سبا دغه شانتي پیښې دي شي. د چیف جسټس وینا وه چې تر اوسه پورې دا خبره هم نه ده واضحه چې آیا د ځان په خپله وجلې دی که نه دی چا مړ کړی دی، خو بیا هم چونکې د ډېرو خلکو د ډېرو افسرانو بیا خصوصا د ده د کور والا هم په دې خبره باندې باور دی چې کامران فیصل ځان په خپله نشي وجلې، هغه ته داسې څه مسله نه وه، او کېدی شي دا بل چا وجلي. خو د دې ټولو خبرو نه علاوه یو خبره ډېره واضحه ده چې کامران فیصل یو غریب سرکاري افسر و، او د ده مقابله چې کوم دی نو هغه د لویو لویو خلکو سره، د لویو لویو سیاستوالو سره ده، نو هر قسم خبره مخې ته راتلی شي، نو باید چې د دې خبرې پوره پلټنې وشي، او د دې سره که چېرې دا مونږ دغه شان پرېښودا، نو یوازې دا نه چې ګنې د کامران فیصل جنازه ووته، بلکې د نیب چې کوم ساک دی، د ده چې کوم مقام او کوم حیثیت په دې معاشره کې جوړ دی د ادارې، نو د دې سره د هغې مقام او د هغې حیثیت جنازه هم ووته. نو په دغه وجه باندې بیا سپریم کورټ فیصله وکړه چې یو دوه رکنی کمیټې به جوړه کړی شي چې هغه به د دې کیس پلټنې کوي. اگر چې د کمشنر او یا رحمان ملک د دغه کیس د پلټنو حکم ورکړی دی، او د دغه کیس خپلې پلټنې هم روانې دي، خو عدالت وی چې نه د دې به مونږه عدالتي تحقیقات هم کوو. دغه دوران چې کم بیا د نیب پروسیکیوټر دی، هغه عدالت ته وی چې ګنی تر هغه وخته پورې، تر سو چې د کامران فیصل د مرګ پوره حقیقت مخې ته نه راغلی، تر هغه پورې د کرایې د بجلیګرو د مقدمه چې کوم دی دا به اوترو. په دې باندې چیف جسټس وینا وه چې نه، چونکې مونږه د کرایې بجلیګرو کیس په خپله اورو، نو ځکه ما د دې لپاره یو بل بینچ، یو بل جرګه جوړ کړه، او هغه به دغه کیس د دې کیس پلټنې کوي، او دغه شانتي مونږ به کوم دی نو خپل د کرایې د بجلیګرو دا کیس دا به روان پاتې شي. نو نن په دغه د کم چې د پلټنو دا کیس د کامران فیصل د مرګ، د دې به نن لومبه اورېدنه کیږي، او نن دا کیس لګېدلې ده په عدالت کې.
جی شو مننه ریاض. او یو بل خبر هم دی چې د پاکستان الیکشن کمیشن چې دی، هغه وایي چې د راتلونکي چې کومه انتخابات دي په ملک کې، د هغه لپاره د یوې نوې ضابطه اخلاق منظوري ورکړې ده، نو په دغه اړه لنډ تفصیلات موږ سره شریکولی شي ریاض؟
جی بالکل. دیکھیے چې کومې غټې خبرې دي، یو خدا چې مخکې کوم د صوبایي الیکشن د صوبایي حلقې لپاره به کم سړی ټولټاګنو ته ودرېدو، د هغه لپاره 2000 روپۍ فیسو، او د قومي اسمبلۍ لپاره به 4000 روپۍ فیسو. اوس یې دا فیس چې کوم دی نو د 50000 او 50000 روپو ته ورسولو، یعنی کې صوبایي لپاره 50000 او د قومي اسمبلۍ لپاره به 50000 روپۍ فیسي. دغه شانتي چې کوم سړی په جعلي اوټونو باندې ونیولی شو، چې چا جعلي اوټونو اچول، بوګس اوټونو اچول، هغه ته به 1,00,000 روپۍ جرمانه، او ورسره 15 کاله کېد، او دا دواړه سزاګانې هم کېدی شي چې هغه ورته ورکي. دغه شان چې هغه کس څوک چې په پولینګ سټېشن کې جنگ جګړو کې بد رد وي، یا کاغذونه بلټ پیپر وشلی، هغه ته تر 50000 روپو پورې جرمانه هم اورېده کېدی شي. او ورسره مخکې خو داسې قانون و چې وزیر اعظم یا وزیران، وزیر اعلی دی به د پولینګ سټېشنو دوره نه شو کولی، خو اوس په دغه کې صدر هم راغلی چې صدر به هم نور چې کوم حکومتي مشران دي، نو هغه به هم په هیڅ قسم د اوټونو په وخت کې دغه دوره نه کوي. د دې سره هارون چې بل کوم لوی خبره ده، نو هغه داسې ده چې کم سړی د 50% نه کم اوټونه واغستل، نو هغه حلقه کې به الیکشن په دوباره کېږي، یعنی د سیټ ګټلو لپاره به د 50% نه زیات اوټونه اغستل دا به ضروري، او په کم ځای کې 50% نه کم اوټونه، نو هلته به په اول نمبر او په دویم نمبر چې کم کسانی د هغې درمیان به په دویم ځل باندې بیا مقابله کېږي، او دغه شانتې هغه ځای کې به 50% اوټونه اغستل چې کم دی نو دا ضروري. او ورسره چې کوم نور یو لس سیاسي جماعتونه دي، د هغې رجستریشن هم وشو، او 14 نخې چې کوم دي نو هغه مختلف سیاسي ګوندونو ته ورکړل شوې.
صحیح شو. ډیره مننه استاد ریاض جان او کور دی ودان.
تبصرې، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اورېدلې او لیدلې شئ.
اوریدونکو اوس راځو خپل یو رپورټ ته. نیب یا د قومي احتساب ادارې د بلوچستان د شاوخوا شپاړسو پخوانی وزیرانو پر ضد تر پلټنو وروسته د دوی د نیولو لپاره د اقدام کولو پریکړه کړې ده. د نیب سرچینې وایي د بلوچستان د پخوانی مشر وزیر مولوي عبدالواسع په شمول شپاړسو وزیرانو په خپل وخت کې درغلي کړې ده. بلې خواته دا وزیران وایي هیڅ درغلي کړې نه ده، یوازې او یوازې د خلکو خدمت یې کړې ده. خدای نور ناصر له نور تفصیل سره.
د پاکستان د قومي احتساب ادارې چارواکو د نوم نه ښولو په شرط مشال راډیو ته د بلوچستان د پخوانیو هغو وزیرانو نمونه ښولي چې پر ضد یې پلټنې سوي او اوس غواړي همدا وزیران ونیسي چې د دوی په خبره په عربونو روپۍ درغلي کړې ده. په دې وزیرانو کې د بلوچستان د مشر وزیر مولانا عبدالواسع کاکړ په شمول د صحت د څانګې وزیر عین الله شمس، مولوي سرور مساخیل، علي مدد جتک، زمرک خان اڅکسای، اسفندیار کاکړ، طاهر محمود خان، اجی محمد نواز، میر عاصم کوردګیلو او ځین نور وزیران شامل دي. د نیب د چارواکو په خبره د دوی پر ضد تر پلټنو وروسته یا دا پریکړه کړې چې ټول ونیسي او ورڅخه د درغلیو په مت کې د قام په عربونو روپۍ بیرته واخلي. خو مولوي سرور مساخیل چې په دې وزیرانو کې نوم شامل دی مشال راډیو ته وویل دوی نه هم د قومي احتساب اداره مني او نه هم پلټنې.
تر گورنمنت بلکې تر یو جرنل یو امیر دا اداره د دغه لپاره جوړ کړه چې څه وخت د دغه فشې وي چې یو سیاستدان بې عزته کم د عوام په مخ کې د د کردار د د خدمت د د خلکو په نظرو کې عزت ختم کم.
د جمعیت علما اسلام افیر ډلې سره تعلق لرونکي مولوي سرور مساخیل له مشال سره په خپلو خبرو کې زیاته کړه د دوی د حکومت څه کم 15 کاله وسوه، په دې موده کې کله هم یادې ادارې د یو وزیر پر ضد داسې خبرې ونه کړې. اوس چې گورنر راج نافذه سوی نو یې له سیاستوالو څخه د غچ اخیستنې لپاره همداسې بیانونه ورکړل. مولوی سرور مساخیل نه دی چې وایي اغلاوې یا درغلې نه دی کړې او د خلکو خدمت یې کړی. پخوانی ټول وزیران چې نیب یې پر ضد پلټنې کړې همداسې وایي. په داسې حال کې د دې صوبې وګړي څه وایي؟ د کوټې له څو تنو څخه مو د قومي احتساب د ادارې د دې بیانو په حق له پښتل.
زما نوم سلار خان چکزی دی. اکثره د اقدام واخی لیکن دغه برتب ما بنس پاتې شي. دا ډېر شکر دی د عوام لپاره دا پکره دی وختي شو کړی وي. اول به دا اوس 50% کرپشن به کوي، اوس خدای 100% دی کرپشن کوي.
هدایت الله په عربو روپی رالی بلوچستان ته په دې وسنی حکومت کې او دا غوې سترک نسته چې هر ځای ولاړ سي وګوري بالکل نه روډو نسته نه د وبو په حواله باندې خلکو ته سہولت سته. یو سہولت هم نسته. په کار دی چې کوم خلکو غلا کړی ده، کوم خلکو د خلکو پیسې خوړلې دي، د حکومت چې د خلکو لپاره کوم راغلي د خلکو شګیر لپاره دا خلاف چې کوم کاروای روان ده دغه سهار سره خوشاله دي.
له دې سره چې په بلوچستان صوبه کې د گورنر واک تر راتلو وروسته د قومي احتساب ادارې همدا پلټنې پایل کړي او هم یې اوس د یادو وزیرانو د نیولو لپاره هڅې پایل کړي دي. خو یو پښتنه چې د دې وزیرانو په شمول ډیری عام وګړي هم کوي هغه دا ده چې ولې دا وزیران په همغه وخت کې ونیول سو چې دوی په خبره په دې درغلی یو بخت و. خدای نور ناصر، مشال راډیو، کوټه.
او اوریدونکو، په پاکستان کې ځینې کارپوهان وایي دغه هیواد ولس له مذهب سره مینه لري چې د دوی دغه احساسات او جذبات اکثره وخت سیاستوال د خپلو سیاسي ګټو لپاره کاروي. دغه کارپوهان په خلکو کې د مذهبي تعلیماتو په اړه د زیاتې بیدارۍ په خبره زور راوړي. زموږ همکاري انیسا اجمل په دغه موضوع یو رپورټ برابر کړی چې ستاسو پام ورته راګرځوم.
که څه هم د پاکستان په ټولنه او سیاست کې د مذهب د کردار نه انکار ممکن نه دی، خو ځینې څېړونکي او کارپوهان داسې فکر کوي چې اکثره خلک د مذهب په نوم د سیاسي مقاصدو حاصلولو لپاره کارول کیږي. لکه چې په ایکسپریس ټریبیون ورځپاڼه کې کارپو رسول بخش رئیس لیکي چې د زیاتره مذهبونو یو شمېر منونکي په پټو سترګو د خپلو مذهبي مشرانو خبرې مني. کله مې چې د رسول بخش رئیس نه وپوښتل چې د پاکستان په سیاست کې د مذهبي ډلو څه کردار ویني، نو نوموړي وویل چې په پاکستان کې دا وخت مختلفې فرقې دي او اکثره خلک په پټو سترګو د دغو فرقو یا مذهبي مشرانو پسې روان وي.
میرے خیال میں اصل جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ عوام شعور نہیں اور پھر
زما په خیال په ولس کې دومره شعور نشته او بیا دغه شعور ځای مذهب اخستې دي. دا وخت په څنګه انداز کې چې مذهب خلکو ته وړاندې کیږي د هغې نه ماته د خود غرضۍ منافقت بوی راځي. زمونږ ولس مذهب سره مینه لري خو په دې لړ کې پوره پوها نه لري، ځکه ځینې هغه کسان چې تعلق یې یو مدرسې، فرقې یا یوې ډلې سره وي نو مذهب د اقتصادي او ټولنیز طاقت په توګه د خپلو ګټو لپاره استعمال کړي.
تیر اونۍ په اسلام آباد کې یو مذهبي عالم ډاکټر طاهر القادری د حکومت پر ضد یو لوی لاریون وکړو چې تر درې ورځو پورې دوام لرو. رسول بخش رئیس وایي د دغې لاریون زیاتره ګډونوال د طاهر القادری پلویان وو چې د یو خاص فرقې سره تعلق لرو. بلخوا مذهبي سکالر کې بلایاس وایي په موجوده وخت کې د پاکستان اقتصادي او سیاسي حالات ډېر خراب دي او هر کس په هیواد کې یو ښه بدلون غواړي، نو ځکه خلک هر هغه مشر پسې روان شي څوک چې د بدلون خبره کوي.
لیکن زرا مذهبي خلک خدا سي دي چې دغه یو ډېر تاریخي تسلسل دی د نظریاتو او د افکارو او دغه منون کې ډېر زیات دي او زنا داسې دي چې لکه دا موجوده صورتحال چې تاسو کته لانگ مارچ په نوم باندې خلق رالل دا واقعي یو جذباتي کیفیت او خلکو ته ایجنډا معلومه نو خو د دې وجه دا دا اصل کې زما په نظر کې چې خلک موجوده نظام نه ډېر تنگ دي، نو چې څوک هم په دې معاملاتو کې راپاسي نو خلک ورپسې شي.
قبلایا سیاتوی د پاکستان اولس له مذهب سره مینه لري خو دا وخت ځینې مشران د اولس ته دغې مینې نه غلطه فایده اوچتوي. کارپو رسول بخش رئیس بیا نیوکې کوي چې مذهبي مشران د اسلام هغه اصولونه خلکو ته نه وړاندې کوي کوم چې په دغه مذهب کې دي، بلکې هر کس د خپلو مفاداتو پر بنیاد مذهب ته یو خپل رنګ ورکوي.
اصل مذہب ہے اسلام جس کو ہم کہتے ہیں، اس کا جو ایک فلسفہ حیات ہے اس کو تو عوام کے سامنے
اگر پر اختیار مذہب چی اسلام ورتوایو دا حقی سما فلسفہ خووس دا دغه مذہبی ڈلو مشران دا خلقو مخیتا ہڈو راولینا. زین مشران دا سی دی چی دا تشدد پا فلسفہ خلق جہاد اڑختا راڑوی. دا اسلام پا بارا کی چکم رختیا او صحیح فکر دے هغه وس پا کتابونو کی پاتی دے. دا اسلام کما فلسفہ چی پا ترکیا او پا منزنی خطیس کی دا هغه ماتا پا پاکستان کی نخکاری
یاد کو سمجھنے کی جو کوششیں ہیں وہ پاکستان میں مجھے نظر نہیں آ رہی.
د کارپور رسول بخش رئیس په وینا د اولس د پوهنې لوړه کچه کولی شي چې خلک د مذهب په نوم د سیاسي یا نورو مقاصدو لپاره د استعمال نه بچ کړي او دوی په خپل خپلې فیصلې وکړي.
اتلان
خوشحال بابا نابغه شخصیت
امان الله خان یو ستر انسان و
عزیز میرزا علی خان پاتیر پی یو روشن فکر سره
امان خان بابا د پښتنو په غوښتنو باندې د دوی په ارمانونو پوهېده.
دریا خان افریدی د ګرګو مرکو سره
تاجی سنو بروسین خلکو ته سیاسي شعور وده ورکړي.
د پښتون قوم دا خوشقسمتي وه چې د باچا خان بابا اسې یو شخصیت ورده ورکړ.
خان شید مرام داو چې له بولانه تر چتراله دا باچ یو شي پښتو دی.
ملنجان د پښتنو په درد باندې دردمن
د پښتنو د علمي، سیاسي او ټولنیزو څیرو پیژندنه. اتلان د هرې پنځشنبه یا زیارت پورز په پاوکم یو لسو او د هرې جمعې پورز په پاوکم دریو بجو له مشال رېډي واوري.
اوریدونکو د پاکستان په قومي سملا کې د پیپلز ګوند غړي یاسمین رحمان د 13 نه پورس په دغه ایوان کې د دې هیواد د قبایلی سیمو ښځو ته د نمائندګۍ ورکولو پاړه یو بل وړاندې کړ. بخنه غواړم خو د سملا ځینو غړو په دې ویلو سره چې دغه رقم مسلې زیات بحث ته اړتیا لري مخالفت وکړ. دغه موضوع فرخنده وزیر په خپل دې رپورت کې څېړلې ده.
د 13 نه پورس د پیپلز ګوند د قومي سملې یوې خزغړی یاسمین رحمان یو بل وړاندې کړ چې باید د قبایلی سیمو ښځو ته په پارلمان کې نمائندګي ورکړل شي. یاسمین رحمان سملې ته په خپل وینا کې وویل د ملک ته نورو برخو غونډې اوس باید د فاټا ښځو ته هم په پارلمان کې نمائندګي ورکړل شي. خو د پیپلز ګوند سید خورشید شاه د ځینو اعتراضاتو له وجې د دغه بل مخالفت وکړ. د عوامي نېشنل ګوند د قومي سملې غړي بشرا گوهر چې دغه بل په اړه په قومي سملای کې ویلی وو باید په داسې ټولو خبرو اوس بحث وشي. مشال ریډیو سره په خبرو کې بشرا گوهر وایي د فاټا غړي د ټول ملک لپاره قانون سازي کولای شي خو د خپلو سیمو لپاره نشي کولای او زیاتوي
ګوري زما په نظر کې دا فاټا چې کومه هغه ایشو ده دی لپاره پرایورټي ورکول پکار دي. د لپاره higher level senior level political party members to come di na de agai parliamentary committee jo role pakar di a sirf de fata che tanda reforms di ya de fata ke integration de para sis karuna pakar di kam aini taramim pakar di agai de para yo parliamentary committee pakar de ho jaye ki senior members di de sole political party aw us wakhra gale de che de fata che kamda issues di da parliament سیریسلی واخلی
د دغه بل وړاندې کونکو یاسمین رحمان وای کله چې هم د فاټا باره کې د قانون سازي خبره کیږي نو اکثره د اعتراضاتو سره مخامخ شي او زیاتوی باید د فاټا د خزو د نمائندګۍ په اړه هم اوس منصوبه بندي وکړل شي که څه هم راتلونکو عام انتخابات د فاټا د خلکو لپاره په دې سبب ډیر مهم دي چې دغلته په لومړي ځل سیاسي ګوندونو ته په انتخاباتي عمل کې د برخه اخیستلو اجازه ورکړل شوې ده خو تر دا دمه د فاټا په قومي اسمبلی یا سینټ کې د ښځو هیڅ نمائندګي نشته یاسمین رحمان قومي اسمبلی ته په خپلو خبرو کې دا هم وویل باید د خیبر پښتونخوا په اسمبلی کې هم د فاټا د ښځو نمائندګي وشي او د دغه په خاطر یې په اسمبلی کې دا بل هم وړاندې کړي بلخوا بشرا گوهر دا هم وایي یوازې د ښځو نه بلکې د قبایلو د ټولو مسلو د حل ضرورت دی
لکه پختونخوا کې انټیګریټوم شي او ورته فل ریپرزنټیشن ملو شي اس فل سټیزنز نو دا زما په خیال اوس وخت راغی چې دا موږ بالکل ټالریټ کوو ورنه او تاسو وکتل او زه په دې باندې دا هڅه د باري کې دا کوم کیسه وشوه بالکل بے گناہ خلق وجل شلل او اس مونگا مغارو شل انتا یو انڈیپینڈنٹ انکوائری اوشی خلق بہر راو اتلل اس دے فاتا خلقو کیم دمرا شعور شتے دے چاہی با دمرا زیادے برداشت نکلے
کسا ہم دا دغا بالمخالفین وائی چے دا سے مسئلے زیاد بحث غواری خو یاسمین رحمان اسمبلی تا پخپلو خبرو کی اول پا پارلیمان کے دا فاتا خزو تا زائی نور کول دا حغوی سرا یو خکارا امتیازی سلوک تے
پلوشا په تیرو او روانو حالاتو کې د پښتنو خزو ژوند ته کتنه کوي او د قبایلی میرمنو د ژوند حال درکوي
او دونه مظلومک چې پخیم پولې وکړلې
دغه حالات هو دوی د خپل کلو او کورونو نه په کړه کولو مجبور کړي
لورې په کراچۍ دا مورې په ډر اسماعیل خان دا او خنیجو د بل نه داسې ورکې شو
پښتني د دغه حالاتو سره مقابله کوي
زمونږ لاګانې مخکې هم د مضبوطې کړې دي او دغه خزو اوس هم غواړو چې په دې دومره سخت وخت کې هم دی را مخکې شي
شروع او زیارت اورېدل یې مه هېروي
اورېدونکو اوس د شاولي استاد او شراره په غږ په خبرګو وازونو د سندره وره
قدر لتا تاوی گی ماتا چھے گھر سے
دیکھ شک سرمانی جانانا ناتھ چھے گھر سے
کلی قدر لتا تاوی گی ماتا چھے گھر سے
ہٹے رہ ہمرا تے
بچي ترسي
اوریدونکو سندره مو اوریدا اوس په منور شانه د خبرونو لنډی سوورو.
د پاکستان چیف جسټس افتخار محمد چودھری د کامران فیصل د مرګ د تحقیقات او امر کړي. د نیب سره تعلق لرونکي د افسر د درغلیو د یو لوی سکینډل چې پکې وزیر اعظم هم شامل دی پلټنې کولې. تیر شپه د باړې په شلوبر او کاخېلو کې په کورونو باندې د ماټر ګولې پریوتې چې پکې یو تن وژل شوی او د یوې ښځې په ګډون پکې درې ماشومان جوړ شوي دي. صدر باراک اوباما به جنرال جان ایلن چې په افغانستان کې د اتحادي ځواکونو مشر دی د پېښورانه چاچلن په تحقیقاتو کې د پاک ثابتې دلونه پاس په یورپ کې د نیټو ځواکونو ستر مشر ونوموي. د امریکا د خارجه چارو وزیر هیلری کلینټن د کانګرس د یوې اورېدنې پر مهال د امنیت لپاره د خپلې ادارې د ژمنتیا دفاع کړې ده. بیګا ماخام اوه او یا روسي وګړي د شام د خانه جنگي نه د بچ کېدلو لپاره د ماسکو دومو دی دووف ایرپورټ ته رسیدلی دي. فلسطینیان وایي ک اسرائیل د بیت المقدس په خوا او شا کې د آبادکاری منصوبې جاری ساتي نو دوی به یې پر خلاف د جرمونو نړیوال عدالت ته لاړ شي.
د خبرونو لنډیز مول منور شاه اوریدو او اوس له اسلام آباد سراج ظهیر را لګلی د پاکستان د نننۍ ورځپاڼو د اداریو غټکی تاسو ته ورو.
نن د پاکستان مقامی ورځپاڼو خپل اداریو کې بیلابیل موضوعات راغستی دي. د پیښور نخبریدونکو وحدت ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي چې د عوامي نشل ګوند مشر اسپندیار ولی خان ویلي دي چې د ترهګرۍ د مسلې حل لپاره به ټول ګوندیز کانفرنس رابللی شي. د انتخاب هوښي خدمه یوازې د عوامي نشل ګوند نه بلکې دا یو قومي مسله ده. ادارې وایي چې په دې موقعه اسپندیار ولی خان دا هم ویل چې د باچاهان د عدم تشدد د فلسفې لمخه مونږ ترهګرو سره مذاکرات کول غواړو خو باید مذاکرات زمون کمزوري و نه ګڼل شي. ټول سیاسي ګوندونه دي په ګډه د ترهګرۍ د مسلې حل راوباسي تر څو چې د ترهګرۍ مسله نوې حل شوي نو هیواد پرمختګ نشي کولای. اداري وړاندې لیکي چې د دې حقیقت څخه کله هم انکار نشي کېدای چې فخر افغان خان عبدالغفار خان المعروف باچا خان او رهبر تحریک خان عبدالولي خان دواړه هغه نامتو ګڼ اړخیزه شخصیتونه دي چا چې د خپل ټول ژوند په هر لحظه د انسانيت او پښتون قام د سرلوړۍ او د دوی د حقونو د پاره سوچ او فکر کړی دی او په دې او په عملی توګه هلې ځلې تر سره کړی دی کوم چې د نن په تاریخ کې د موجوده ولس او په خاص توګه د ځلمی کول لپاره خوندې دي. اداري زیاتوي چې یو هاغه دور وو چې په ولس کې د دوی د حقونو د آگاهي او د هغې د ترلاسه کولو د پاره به دوی کې قومي او اجتماعي شعور پیدا کول او بیدارول وو او یو وخت اوس داسې راغلو چې د تیرو سو کالو د نړۍ ترهګرۍ په نتیجه کې نه یوازې پښتانه بلکې د ټولې نړۍ انسانان په مختلفو حوالو سره متاثر شوی دی او ترهګری د هر چا لپاره یو لوی چیلنج ګرځیدلی دی. او بیا په تیره تیره په خیبر پښتونخوا او د پښتنو په نورو سیمو کې د ترهګری زر تر زر خاتمه د وخت ها هم غوښتنه ده. اداریا د دې مسلې حل صدا سي خای او وای چې کا د باچا خان او عبدالولي خان افکار او لار د لارې د مشال په توګه استعمال کړل شي نو د ترهګری په شان د موجوده دور په ستر چیلنج په قابو ومندل شي. د غرنګ مشرق ورځپاڼه خپل ادارې کې وای چې د مصر په دوو علاقو کې د اوبو د ټیسټ په وخت د پولیو د هغه وایرس پته لګیدلې ده کوم چې یوازې پاکستان کې دی او په دې خبره د صحت د نړیوالو ادارو اندېښنه هم په ځای ده. ادارې وایي چې پاکستان کې د ډیر مودې راهیسې د پولیو مخنیوي هلې ځلې روانې دي خو اول به د نامناسب ټمپریچر او د اورېدلې مودې د ساسکو له وجې د دې اثر کم وو او دې وروستیو کې د ترهګرۍ پیښو او ترهګرو دې کې ځنډ پیدا کړی دی او بیا د بعضې خلکو لخوا خپل بچو ته ساسکي نه ورکول هم د دې کمپاین د ناکامۍ یو وجه ده. اداریا اخیره کې وایي چې د مصر پیغي سره د دې خبرې امکان دی چې بهرني ملکونه د پاکستانیانو په تګ راتګ بندیز ولګوي نو باید چې حکومت د دې صورتحال جاج واخلي او په هوایي ډګرو داسې خصوصي انتظامات وکړي چې بهر ملکونو ته د تلو په وخت د 15 کالونو کم عمره ماشومانو ته هم هغلته د پولیو مخنیوي ساسکي ورکړي شي. اکسپرس ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي چې یو وخت وو چې کراچۍ ته خلکو د غریبانو مور ویل او د هر غریب په کې گزاره کېدلا. خو نن دغه خار د یوې ویجاړې منظر وړاندې کوي. ادارې وړاندې لیکي چې د دې وجه دار چې دلته د سمودې راسې د امن وزه خنه ده او داسې ورځ نوي چې دلته هدفي او نورې وژنې نه کیږي. ادارې وایي چې د هر ورځ د احتجاجونو او هړتالونو له وجې هم د کراچۍ رڼاګانې تتې شوې دي. او که موږ صرف د پرونۍ ورځې په صورتحال باندې نظر واچوو نو تېره ورځ کراچۍ کې په مختلفو علاقو کې د ډزو تشدد اغوا او د مړو غورځولو پیښو کې د مسلم لیگ نون سند د جوائنټ سیکرټري او د هغه د پلار او د یو ډاکټر او پولیسو په شمول نورلس کسان وجلې شوي دي. ادارې زیاتوي چې د کراچۍ اهمیت په پاکستان کې داسې دی لکه د جسم دننه چې د زړه او د دماغو تعلق وي او چې د زړه نه جسم ته سپلای کوونکو رګونو کې یو بند شي نو انسان ته خطر رامخته شي او دارنګ بیا ډاکټرانو لا بایپاس اپریشن کول پکار وي. نو باید چې کراچۍ کې هم حکومت په فوري توګه اپریشن وکړي چې دارنګ د ترهاګرو په کاروایانو باندې قابو ومندې شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
اوریدونکو، ټایمز ورځپاڼې وسلوالو طالبانو ته د دفتر ورکولو او غوی خبرو ته د کینولو په اړه یو مقاله خپره کړې ده. د دې مقالې په یو برخه کې ویل شوي چې د وسلوالو طالبانو استازو په فرانس کې د خبرو اترو پر مهال د افغانستان د اساسي قانون له منلو انکار کړی. د نیویارک ټایمز ورځپاڼې په یو لیکنه کې بیا راغلي چې هند د کشمیر اوسیدونکو ته ویلي چې له پاکستان سره د تاوتریخوالي په لړ کې د دوی د ممکنه ایټومي جګړې لپاره چمتووالی ونیسي. زموږ همکار بوریوال کاکړ د دې دواړو مقالو غټکی راوروي.
ټایمز ورځپاڼې لیکي په افغانستان کې د جګړې د پای ته رسولو لپاره یو له تازه چل جوړونه داو چې افغان او امریکایي ولسمشر په ګډه په قطر کې طالبانو ته د دفتر د ځای اعلان وکړ. دا اعلان واشنگتن ته د افغان ولسمشر حامد کرزی د دورې پر مهال وسو او دا دفتر به له طالبانو سره د مخامخ خبرو زمينه برابر کړي. ورځپاڼه لیکي په دې وروستیو کې چې په فرانس کې کومې خبرې اترې وسوې په هغه کې د وسلوالو طالبانو دوه استازي شریکو. زیاتره خبرې د وسلوالو طالبانو رامنځته کېدونکي استازي شهاب الدین دلاور وکړي او د دوی دویم استازي محمد نعیم به یوازې یاداشتونه اخیستل. د وسلوالو طالبانو د استازو د افغانستان د اساسي قانون او په دې هیواد کې د نړیوالو ځواکونو د پاتې کېدو پر موضوعاتو د بحث پر ځای خپل وار له مخې لیکل شوي بیانونه ولوستل. دوی د افغانستان اساسي قانون له دې کبله رد کړ چې د دوی په وینا د جیټ الوتکو تر سوري لاندې لیکل شوی دی. دوی اسلامي امارت په هیواد کې د عملی خپل حکومت په توګه یاد کړ. ټایمز ورځپاڼې لیکي داسې معلومه ده چې د وسلوالو طالبانو د استازو ډیر لږ واک درلود هغه ځکه چې دوی د جواب ورکولو لپاره یاداشتونه اخیستل. ورځپاڼه په دې خبرو اترو کې د دوو برخه اخیستونکو لخولې لیکي چې د وسلوالو طالبانو استازي په دوامداره توګه د ایمیل لارې له خپل مشرتابه سره په تماس کې. ورځپاڼه لیکي ډیر داسې فکر کوي چې شای افغان حکومت او امریکا پر هغه څه ونه درېږي کوم څه چې په تیرلسو کالو کې لاسته راوړل شوی دی او امریکا طالبان له القاعده سره ګډ یادول هم پرېښی دی. خو د افغانستان د سولې د عالي شورا مشر صلاح الدین ربانی ورځپاڼې ته ویلي د سولې د بهیر هدف دا نه دی چې بیا د وسلوالو طالبانو حکومت رامنځته کړي. د هغه په وینا دوی به پر هغه څه کلک ودرېږي چې په تیرو لسو کالو کې لاسته راوړی دی. بل پلو امریکایي ورځپاڼه نیویارک ټایمز په یو مقاله کې لیکلی دی چې هند د جګړې ځپلي کشمیر اوسیدونکو ته وړاندیز کوي چې له پاکستان سره د دوی د تاوتریخوالي له کبله دي ممکنه اټمي جګړې ته چمتووالی ونیسي. ورځپاڼه لیکي هندي چارواکي له پاکستان سره پر لنجمنه پوله د دې وروستیو نښتو له کبله کشمیرانو ته وایي چې ځان له داسې تیخانې جوړ کړي چې بمونه پرې اغیز نه کوي او هم د اوبه او خوراک وساتي. د اپوزیشن تر کلکو نیوکو وروسته د هند وزیر اعظم منموهن سنگ ویلي دی له پاکستان سره د اړیکو جاج اخلي. هند د پاکستان لپاره د ویزو یو ځانګړی پروګرام درولی دی او هم یې هغه پاکستانی لوبغاړي بیرته خپل ملک ته لیږلي دي چې د هاکی په لوبه کې د برخې اخیستنې لپاره هند ته تللي. کشمیرانو ته په ورکړل شوې د سلا کې ویل شوي دي چې کچېری خوندي تیخانې نه وي نو دوی دې په آزادو ځایونو کې د ځان لپاره سرپناه وي جوړ کړي. دا ځکه چې تر نه حفاظت خو یو څه حفاظت شه دی.
دا مشال ریډیو ده.
اوریدونکو د فورن پالیسۍ خبرونې د ایران په اړه د اوباما د واقعیت شیبه تر سرلیک لاندې د ایران د اټومي لانجې پروګرام سره د امریکا د ولسمشر په دویمه دوره کې د براک اوباما د چلند او په دې برخه کې د نوموړي په مخکې پر پرتو خنډونو یو لیکنه خپره کړې چې مهم ټکی یې اجمل آند وړاندې کوي.
فارن پالیسی خبرونه وی په داسې حال کې چې ولسمشر باراک اوباما د ولسمشرۍ دویمه دوره پیل کړې، د امریکا متحده ایالاتونو د ایران سره د ورو تولیدونکو کړکیچ په برخه کې د واقعیت له شیبې سره مخ دي. خبرونه زیاتوي لنی کمرغه بیا انتخاب شوی ولسمشر باراک اوباما د دې لوبې د بدلولو د پالیسیو په وړاندې کولو کې ځانګړی اختیار لري او نوموړی دا فرصت لري چې د ایران په وړاندې د امریکا ناکامو پالیسیو ته تغییر ورکړي. د دې لیکنې لیکوال وی ولسمشر باراک اوباما له دمخه بیرته په سمه لاره د امریکا د برابرولو په برخه کې مهم ګامونه اخیستي. نوموړي خپل ملت له اقتصادي رکود راګرځولې، په عراق کې ورانونکې جګړه پای ته رسولې او د افغانستان د جګړې د پای ته رسولو لپاره یې هم ضرب الاجل ټاکلې. خو خبرونه وی ایران لږ تر لږه د امریکا د وو ملي امنیت سره تړلو چیلنجونو په وړاندې کړکیچنه موضوع ده. خبرونه په دې برخه کې د اټومي ټکنالوژۍ نه پراختیا، د انرژۍ تامین، سوریا، افغانستان، عراق، د تروریزم پر ضد د جګړې او د عرب او اسرائیلو ترمنځ د سولې یادونه کوي. فارن پالیسی وایي د تاریخ په تلدانی له ډیرو داسې لاسوتلو فرصتونو څخه ډکه ده چې هم ایران او هم د امریکا متحده ایالاتونو له لاسه ورکړي. دا د اړیکو لویه تراژیدي ده چې کله یو لوری د اړیکو بیا سمولو ته چمتو شوی، بل لوری چمتو نه و. خبرونه د دواړو هیوادونو ترمنځ د کړکیچ تاریخي پس منظر هم راسپړلې او په تیرو څلورو کلونو کې د اوباما د ادارې او ایران ترمنځ د کړکیچ بیلابیل اړخونه څېړل دي. د لیکنې په پای کې راغلي تهران او واشنگتن باید په تیرو څلورو کلونو کې د دوی ترمنځ نیمګړې ډیپلوماټیکي پروسې مطالعه کړي او په اړه د خپل چلند برابر کړي. خبرونه د دواړو لورو لپاره لدې مطالعې څلور سپارښتنې رابرسېره کړي. لومړی ټکی چې خبرونه یاد کړی دا چې وای ایران او د امریکا متحده ایالات باید خپلو کې د کړکیچ د ختمولو لپاره مستقیمه خبرې اترې وکړي. د فارن پالیسۍ په وینا د نړۍ د شپږو قوتونو سره چې د جرمني په شمول د ملګرو ملتونو د امنیت د شورا 15 غړي هیوادونه پکې دي، د ایران خبرې اترې کفایت نه کوي. دوی مسپارښتنه چې خبرونه یادې دا چې امریکا باید د دې واقعیت سره سلا وکړي چې یو شمیر بندیزونه باید لري شي او ایران هم باید د ایراني مو د غني کولو فیصدی 50 ته راټیټ کړي او تر دې په لوړه فیصدی غني شوی یورانیم دی درېم هواد ته واستوي. همدارنګ د هغه تاسیسات هم لمنځه یوسي چې په لوړه فیصدی یورانیم غني کوي. فارن پالیسی درېم سپارښتنه دا کوي چې امریکا د ایران ته د خبرداري لور کولو لاس واخلي. د لیکوال په باور د فشار چونې پر بنسټ د څلورو کلونو پالیسی وروسته په واشنگتن کې ډیرو د ایران په وړاندې د پالیسی په برخه کې دا ارزښناک درس اخیستی او هغه دا چې ایران باندې د دې لپاره فشار راوړل چې زر هو وي ډیر کله د دې هواد لخوا د نه په جواب تمامي کی. څلورم سپارښتنه چې د خبرونه کوي دا چې د امریکا متحده ایالاتونه باید وګدلو به وکړي، ځکه د درې لسیز ستونزې په څو غونډو کې نه هواري کې. خبرونه ټینګار کوي چې په دې برخه کې به بریالیتوب حل تر مخه ته شي، ډیپلوماټان له حوصلې کار واخلي او د مسلو د زر سمونې پر ځای پر اوږدمهالي پرمختګ تمرکز وکړي. خبرونه په پای کې لیکي چې د بریالیتوب معیار سوله وي، نو ډیپلوماسي د جګړې په مقایسه د بریالیتوب ښه تضمینولې شي.
اجمل اند اوریدونکو، او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینټن پروند دغه هیواد د سنټ یا مشرانو جرګې په یو استماعي غونډه کې د متحده ایالاتونو د ډیپلوماټیکو مرکزونو د امنیت په اړه د خپل وزارت د اقداماتو دفاع وکړه. میرمن کلینټن په حال کې د لیبیا په بنغازی کې په هغو امنیتي اقداماتو کې د تیروتنې مسولیت ومانه چې په نتیجه کې د متحده ایالاتونو سفیر تیر کال ووژل شو. عصمت ساروان په دغه اړه تفصیل لري.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینټن پرون د کانګرس په یوه اجتماعي غونډه کې امنیتي چارو ته د خپل وزارت د شمنی دفاع وکړه. میرمن کلینټن د مشانو جرګې یوې کمیټې ته وویل د بهرنیو چارو وزارت د لیبیا په بنغازی کې د امریکا پر سفارت د تیر کال له وژونکي حمله وروسته په ټوله نړۍ کې د خپلو ډیپلوماټیکو مرکزونو د امنیت د ښه کولو لپاره چټک او زړور ګامونه اخیستي دي. دا هم مهمه ده چې یادونه وشي چې د بنغازی له حمله سره په ورته وخت کې موږ په قاهره، صنعا، تونس او خرطوم کې له تاوتریخوالي ډکې حمله ولیدې او د غراس په ډیرو نورو سیمو کې چې زموږ زرګونه ډیپلوماتان خدمت کوي د ډیپلوماټیکو مرکزونو مخ ته ډیر اعتراضونه وشول. نو ما سمدستي په نړۍ کې په تیره بیا په هغو ځایونو کې چې امنیتي خطر زیات و پر امنیتي وضعیت د بیا کتنې امر وکړ. ما له دفاع وزارت وغوښتل د امنیتي چارو د ارزونې ډلې سره یو ځای شي او په سلګونو اضافي سمندري پلی ځواکونه او امنیتي ساتونکو واستوي. ما د بهرنیو چارو لومړی مرستیال وزیر هغه ځای ته ونوماوه چې زیات امنیتي خطر ورته پیښو څو د اړتیا په وخت په خطرناکو ځایونو کې ډیپلوماټیکو مرکزونو ته توجه وشي.
So missions in dangerous places.
د متحده ایالاتونو د بندنوي چارو وزیر همدار از ویل چې اف بی آی د تیر کال د سپتمبر په 11مه د بنغازی د حمله چې په نتیجه کې د امریکا سفیر کریس سټیفنسن ووژل شو ځین مهم سرکونه لګولې دي. میرمن کلینټن د جمهور غشتونکو د تورونه په غوسه رد کړل چې غنی حکومت د حمله د جزئیاتو د پټولو هڅه کړې ده. زما لپاره دا یوازې د پالیسۍ مسأله نه ده، دا شخصي چاره ده. زه د ولسمشر اوباما ترڅنګ ولاړ وم چې سمندري ځواکونو په بنغازی کې د وژل شویو امریکایي ډیپلوماټانو په بیرغونو کې پیچلي تابوتونه په اندریوس هوایي اډه کې له الوتکې څخه ښکته کړل. ما د هغوی په میندو پلارونو خویندو ورونو زامنو او لونو او شزو غیش را وګرځول. هیلری کلینټن د مشرانو جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټې ته هم داراز ویل چې د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر په توګه د هغه اشتباه اقدام پوره مسؤلیت په غاړه اخلي چې په نتیجه کې د بنغازی په قونسلګری حمله وشوه. تاکل شوی و چې په ملګرو ملتو کې د امریکا سفیره سوزن رایس د میرمن کلینټن په ځای د بهرنیو چارو وزیر وونه مول شي، خو هغه ورسته لدې د ځان له نوموونی تیر شو چې د بنغازی پیښه د مظاهرې نتیجه وبلله او په دې خاطر پرې سخت انتقادونه وشول.
د مشال ریډیو خبرونه په میډیم ویوز یا منځنۍ سپو 621،
په لنډو څپو یا شارټ ویوز 2113 15580 او 15580 کیلو هرتز،
او د انټرنیټ د لارې په مشال ریډیو .com پاکي او صاف اوریدل شي.
اوریدونکو تاسو سلام، پښتونخوا خبرونه ته غوږی، نو راځي چې دا وخت د ګلزار عالم په غږ دا سندره وورو. د ګلزار عالم په غږ مسندره اوریدا. اوس راځو یو بل رپورت اوریدونکو. د افغانستان په ننګرهار ولایت کې د سنتي پارک پرانیست په رسمي ډول ترسره شو. دغه پارک چې یو له 100 جریبه ځمکه ورته ځانګړې شوی، د بیلابیلو تولیداتو لپاره به پکې 295 کارخانه جوړیږي. په دې اړه نور حال له جلال آباده د مشال ریډیو همکار باز محمد عابد راکوي.
دغه صنعتي فار چې د ننګرهار ولایت د روداتو ولسوالۍ اړوند امان الله خان خرګوټي ته څیرمه پروت دی، یو لس سوه جریب ځمکه ورته مختص شوي چې 215 تنه سوداګر به پرې کارخانې جوړوي. د افغانستان د سوداګرۍ وزیر انور الحق احدی د صنعتي پارک د پرانستې پر مهال وویل
دا یو لوی پارک دی، یو لس سوه جریب ځمکه ده، 215 متشبثینو ته پکې ځمکه ورکول کیږي. موږ شل نفرو ته ځمکه تقسیم کړلې، سندونه مرته ورکړ او د هغه فابریکه والا دي چې همدا اوس فعالیت لري موږ هغوی اولویت ورته ورکړ. د نورو خلکو چې څوک درخواست لري دلته تشبث کوي او غواړي چې دلته سه د صنعت رشد ورکړي، هغوی د خپل درخواستونه ایسا ته ورکړي. موږ مطالعه کوو که چېرته د دوی درخواستونه یعنی پیشنهادونه چې د درستو موږ په کافي اندازه ځمکه لرو چې ټولو خلکو ته چې تقسیم کړو.
یو شمېر سوداګرو اندېښنې لرلې چې په دغه پارک کې مستحق او واړه کارخانه دار چې عملاً په فعالیت بوختي لفامه غورځول شوي. خو د افغانستان د آی اس آی او یا د پانګونې د ملاتړ ادارې مشر وپی والله افتخار وایي چې د کارخانه دارو دپاره د ځمکو توزیع به په ټوله معنا سره شفافه وي.
زمونږ لومړیتوب همدا دی چې موږ هغه سکتورونه چې کوم د هېواد هغه اساسي ضرورتونه دي هغه پانګوالو ته دا توزیع کړو، ځکه چې 1500 درخواستونه راغلي او شاوخوا 300 خلک به موږ ترېنه انتخابوو. یعنی یو مشکله پروسه ده، خو دا زه ډاډ ورکوم چې دا به کاملا شفاف وي. مافیا او لاس ته به نه لویږي لکه نور پارکونه چې تاسو ولیدل چې کال ته موږ راځو. د فابریکو د پرانیستلو مراسم به انشاءالله موږ او تاسو ترسره کوو.
یو تن کارخانه دار چې د ځمکې د ملکیت کاغذونه یې ترلاسه کړي وو وایي چې ډیر ژر به خپله کارخانه د جلال آباد ښار نه صنعتي پارک ته را انتقال کړي.
زما نوم سفیرالله صدیقی د اسما مدني اوبو غیر الکولي مشروباتو شرکت رئیس یم. مخکې زموږ فابریکا په سبز آباد کې وه چې د کرایې په ځای کې پراته وو او ډیر مشکل راته هم د برق د وجې نه هم د ځمکې د وجې نه کارخانه دلته را انتقال وم او په دې لنډ وخت کې انشاءالله په دې به کار شروع کړو.
د ایسا اداري چارواکي وایي چې هر چاته د کارخانې لپاره ځمکه ورکول کیږي باید په یو نیم کال کې خپله کارخانه فعال کړي او که نه ځمکه ترې نه بیرته اخیستل کیږي. د ننګرهار د برېښنا شرکت چارواکي وایي چې ډیر ژر به 30 میگاواټه برېښنا صنعتي پارک ته راوغځوي. او د افغانستان د مالی وزارت چارواکي وایي چې د لسو کلونو پورې به له هغو کارخانه دارو څخه مالیه نه اخیستل کیږي چې په دغه صنعتي پارک کې خپلې کارخانې فعالوي. باز محمد عابد، مشال راډیو، جلال آباد.
په ترکیه کې اسلام او ډیموکراسي یو ځای په څه ډول پرمخ ځي؟ د ترکیه د دینی علومو یو پروفیسور وای
ترکیه دین او ډیموکراسي سره
ترکیه د اسلام او ډیموکراسي په اړه لویه تجربه لري او د یو لار خود حیثیت یې خپل کړی دی.
په ترکیه کې دین زده کړې د افغانستان او پاکستان څخه توپیر لري. په ترکیه کې د شریعت او د یو افغان زده کوونکي نظر
د دینیز د کروپسان کې دوی عام ټولان په هانه ورتوي، عام ارواح په هانه ورتوي او هم منطق ور سره دي، هم فلسفه ور سره ده. شته ډیر ضروری علم نه دي.
دا هر څ او نور د مشال رادیو په ونی زخبرونه ترکیه اسلام او دیموکراسي کې د هری پنځ شنبه یا زیارت په ورځ د ماپښین پر 3:30 بجې او د هر یک شنبه یا اتوار په ورځ د مازګر پر 4:30 بجې زما احمد شاه اعظمي سره اوریدلای شي.
اوریدونکو د بلوچستان په لری پرتا او شاته پاتې سیمه مساخیل کې د پښتو لمړنۍ ادبي تنظیم جوړ شوې ده. د پښتو ادبي بهیر مساخیل په نامه د تنظیم ډیر زر خپل عملی کار پیل کړي چې په لومړي سر کې به یو ادبي غونډه ولري چې لشاو خو ټولو نږدې سیمو څخه ورته لیکوالان او شاعران راوغواړي. د دې تنظیم لمشر مسرور مساخیل سره په کوټه کې زموږ خبريال خدای نور ناصر مرکه کړی دا چې تاسو پام ورته راګرځوم.
مسرور مساخیل صاحب، تاسو د بلوچستان په یو ډیر لری پرتا او شاته پاتې سیمه مساخیل سیمه کې یو ادبي تنظیم جوړ کړی. نوملای کې د همدې تنظیم نوم راته واخلی او د دې تنظیم به څو وخت په دې باندې پایل کړی، څومره ملګری در سره دی او د دې هدف په څه موخه به سیر دی په مساخیل سیمه کې؟
مننه خدای نور صاحب، موږ تقریبا پر دال نږدې د بلوچستان کې یو تنظیم جوړ کړی دی په مساخیل په سیمه کې چې د پښتو ادبي بهیر مساخیل په نامه ده. پښتو ژبې ته خدمت خاطر باندې ملګری بخی ډیر دی د دې زمر لو مخدا د چدل ته د سیمه د بلوچستان په ډیر لرغونی او لری وطن کې پرته سیمه د چې د بیسوادی او بیلمی لري اړخ څخه بخی شاته پات سوی سیمه
اوس دا وخت تاسو سره څومره ملګری دی شاعران لیکوالان او یا هم نور دغه ځوانان چې هغه پښتو ادب سره مینه نه لري د هغه د دې خواته د پام مر اړولو لپاره به تاسو څه حالې ځلې کوي
لکه تاسو ول چې مخکې دلته یو تنظیم نه و بالکل دغه شان چې دلته یو تنظیم نه ول مثال د ملګری روزل نه و هغه ملګرتیا نه ور کړی نو اوس موږ د تنظیم جوړ کړی دی چې په هغه کې اکثره ملګری چې د زموږ لو مخ هم د پښتو ادب ته خدمت وسی او لدې سره د دې خلکو هغه علمي باڼه چې کوم جدید د دنیا چې د هغه په کوم علم په سیروانه د باید موږ هغه ته د دغه علم په رڼا کې شي هغه ته د فکر او د سوچ ورکو چې هغه د علم ترلاسه کړي
له دې سره تړلې پښتنې بل دا هم و چې اوس په خپل مړي سره کې تاسو څومره ملګري یاست
ملګري ډیر دي او متاسفانه چې کوم هغه خلک میدان ته ټول سوي دي هغه تقریبا دغه لاسو تر 15 سپور دي
د غزمش په نورو سیمه کې چې کوم ادبي تنظیمونه دي هغه شاعري مشاعري جوړوي سیمینارونه کوي غونډې کوي نو تاسو دغه چې پښتو ادبي بهر لومړنۍ سازمان دی لومړنۍ تنظیم دی د مساخیل تر کومه پورې تاسو خیال دی چې لومړنۍ مشاعره یو غونډه وکړی ته به غونډه
موږ خپل د کابینې خپل ملګرو هغه د غونډه وکړه په کې موږ د تصمیم مونږ چې په لند دور کې چې د هغه د حالت به یو د سیمینار او د ټول هغه تابع کو او په کې به موږ د دې تنظیم هغه پرچار هم وسی او ملګری به د پرتی سیمه چې د جوب د کلاس پلا د لور لای د کوټه د او د رنګ پښتني سیمه چې د دغه څخه موږ تقریبا ډیر ملګری را بلل دي او هغه ته به حال ورکو چې هغه د سیمینار ته سره
مسرور مساخیل صاحب په نورو سیمو کې چې مال څومره هم شاعران او لیکوالانو سره خبرې سوي دي دلته د کتاب لیکل څه ګران کار نه دی ډیری لیکوالانو ته ډیری شاعرانو ته د کتاب چاپول ګران کار دی هغه مالی لګښت چې پر کتاب چاپ سي په کتاب باندې خرڅول غول سي هغه له خلکو سره نست دی لپاره چې تاسو د مساخیل سیمه دغه لیکوالانو او شاعرانو لپاره د خوید کتاب د چاپولو لپاره مالی زمينه برابرې کې مانه له خلکو څخه خواست وکړي پیسې ټول کړي د دې لپاره تاسو په پام کې لرئ او څه ګام تاسو پورته کوئ
موږ خپل هڅه دا کړې د چې په خپل جیب باندې د خپل جیب په پیسو باندې چې خپل ملګری هم چې کم اس کم یو 2000 روپۍ سره واچو هم نو موږ د ملګری کتاب بالکل چاپول سي په خپل مدد به هم کو او د غرنګ به د مخور انسانانو لرزو
په مساخیل کې به تاسو د دې تنظیم لاري دغه سی یو ګام پورته کړئ چې عام ځوانان نوې ځوانان تاسو دې ته وهڅوي چې هغه په پښتو ژبه باندې لیک لوست وکړي او پښتو ووایي پښتو زده کړي
موږ خو اول نه هدف ته دی چې خلکو ته د لیکلو او د ویلو زده کړه ورکړو موږ هلته یو وړوکی دفتر نیولې دی چې هغه کې به زموږ یو ملګری چې دی هغه چې د شپاړسم په پښتو ژبه کې کړی دی او په ادب او لټریچر سره ډیر بلد انسان دی نو هغه اول هدف زموږ دی چې دلته به موږ ځوانانو ته د پښتو ژبه لیک دود هغه چې دی هغه ورشي او زده کړو
د مشال ترنا لاندې
دا د ویداری غلطه ده چې د شګردي مکمل ختم
افغانان څو غواړي به شک چوپه
ډیره سخت راوړی
تیر هر څه کې
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو هڅه کوي
د دې کیسې چې ابي د پاکستان نه د زمونږ په درن یو فرستې د خوښاتو هغه پاکستان په لاس کې ولې د امریکای په لاس کې
دا بحث د هرې چهارشنبه او پنځشنبه پر ورځ د ماسپښین په 2:30 بجې اوریدلای شي
اوریدونکو د خبرونې اخیرونه شیبو تر رسیدلیو تاسو د نغمې په غږ دا سندره چې هغه په کې خپل اوریدونکو د سولې او ورګړوي هیله کوي ووري او پراتلونکو خبرونه کې بیا هم له موږ سره پاتې شي
جنگ متل پاتے غلام
د نظر شمشنا تد دی ورک کاروان سالار شکنا د دی غم جن وطن پخړو تختو زبت پاتا یا کزار شکنا آئے زبت پاتا یا کزار شکنا زبتفات یا کزار شکنا آئے زبتفات یا کزار شکنا